سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال د شفيق خار د تخنیکی چارو پسمبل اختر کلیکم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شو دغه وزارت ویاندوی محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپان لیکلي دي چې د توپان لا درې دوسره د لوی لار پرانیستل شوی د اسپرلیو موټر پرې تګ راته کولای شي خو بارلون کې موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې اطلالی شي د لار د درنې واورې له اورېدو وروسته تیر مخه بنده شوې وه د طالبان حکومت د صرافانو د پیسو تبادله کوونکو د کار په اړه یو نوی فرمان صادر کړی دی له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو باید ټولې صرافۍ جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو کې پیسو تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې د صرافیو او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې ښه والی راشي د هم ویلي دي چې د دې فرمان من تطبیق با دوی د دې جوګه کړی چې په هیواد کې پر صرافۍ خو کنټرول ولري او د هغې اقداماتو مخه ونیسي چې له کبله د هیواد اقتصاد ته تاوان اوړي ټاکل شوی ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو خبرې نن یک شنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي فرانس پرس خبري اژانس د مصر رسنیو پر اساس د خبر ورکړی او ویلي دي چې خبرې وروسته له هغې بیا پیلېږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته تشنه اشاره خودلی با په خبر کې راغلی چې مصر قطر او د اسرائیلو نږدې متحد امریکا مخکې د اسرائیل او حماس ترمنځ چارپای ټولنه متحده ایالاتونه یې ترهګر ډله بولي د اوربند هڅه کړې خو ملموسه پایلې نه درلوده په مسکو کې د تیر اونۍ له خونړۍ حملې وروسته روسیې د سلګونه بهرنۍ اتباعو د اخراج لړۍ پیل کړې ده روسي چارواکو دغه بهرنیان د کډوالۍ د قوانینو په سرغړونه تورنوي یوازې د سن پیټرسبورګ محکمو همدا اونۍ 413 بهرنۍ اتباع د اخراج پریکړه کړې ده هلته د مارچ په 28 نیټې تر خونړۍ حملې وروسته په بهرنیو کارګرو فشارونه زیات شوي او ګڼ شمېر وګړي د زور زیاتۍ له ویرې په خپله خوښه خلا روسی څخه وزي د مارچ په 28 د مسکو په لمن کې د یو کنسرت پر حال په بریتس کې چې مسولیت د اشتلې و منه یو سلو څلور څلوېښت تنه ووژل شول او د هند د غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې نن یک شنبه د ګجرات او حیدرآباد سن رایز لوبډلې سره مخامخ دي په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبیږي په ګجرات کې راشد خان او عظمت الله او مرزی لوبیږي او همدارنګ اندو رحمت او د حیدرآباد په سن رایز کې بیا فضل حق فاروق شته ده که څه هم فاروقي د سن رایز په تیرو دوو مسابقو کې نه دی لوبول شوی خو راشد او مرزی بیا د ګجرات په دواړو لوبو کې برخه لرله دواړه ټیمونو یوه یوه لوبه بایللې او یوه یوه یې ګټلې ده او دواړه دوه امتیازونه لري تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه اوریدل شي وړاندې په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د وروستۍ ورختون له کبله چې خلکو ته مالي او ځاني زیان اوښتی دی وروستي جزئیات درکړو دا چې په کومو ولایتونو کې خلکو ته دغه تاوانونه رسېدلي په نړۍ به هم درته جزئیات درکړو بیا به د هیواد په ختیځ کې کنړ ته هم ورشو چې هلته د یو شپونکي مالونه لیوانو راغلي
لیوان راغلی دی او د پور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزي هغه داړلې دي او خولې دي چې تقریبا 25 پسونه دي
درنګ غزنی ته به هم ورشو چې د پسرلی پر رسیدو سره ځوانانو میلو ته مخه کړې خو په میلو کې ځوانان څه ډول لوبې کوي
کور کې لټې مو ولې زوی دروازه وایي روزه ده مګر رسل مدې کوم کني لټې مو پکې ولا
چې دوی په دغه میلو کې د خوړو تیرولو سربیره نور کوم بحثونه کوي په دې اړه وروسته د جزئیات لرو همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیات به هم درکړو غزي ته به هم ورشو نور مطالبه هم شته
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشه. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د ورستۍ بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالی زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان په ختیځ لال پوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پرونیو سیلابونو کې شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کرنیز ځمکې خراب شوي دي او کورونه هم ورسره ویجاړ شوي دي. ورزو تفصیل له امید زهر مل په راپور کې اورو.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالیو کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوي، لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تیدا د شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلي دي. دا د لالپوري ولسوالۍ په سربند او مرکزي لالپوري په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتي، د ملاخېلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. دوه سوه جریبه هغه ځمکه چې هندواړې پرې کرل شوي وي او هغه یې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه دوه دوه نیم سوه جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه هم په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
خغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر لاسنیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپوري ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودو په شرط د ارقام تایید کړل، خدای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوخته. خو په لالپوري ولسوالۍ کې وی بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لای برخلیک معلوم نه دی. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللي. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنۍ نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوتی او دغه شپږ تنه ټپیانې درلودل. درې مغلته ځای په ځای تداوي وشو، اولیا مرستې ورسره ترسره شوې پر هسپتال کلینیک کې، او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي سیاتامې ته انتقال شو، لا هم هلته په سیاتامې کې دي.
په داسې حال کې چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو کلتور امیر صدیق الله قریشی رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله د یو تن مړینې تایید کړې وه. بل خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلیو سیلابونو لږ تر لږه څلور سوه کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له یوویشتمې تر اوویشتمې د اورښتونو له امله دوه تنه مړه شوي دي. اوچا زیاتوي د مارچ په نهه ویشتمې او دیرشمې نېټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتلیو سیلابونو له امله له یو زر پنځه سوه جریبه زیاته کرنیزه ځمکه تخریب شوي، له پنځه سوه څلوېښت زیات کورونه سخت زیانمن شوي او په اوو ولایتونو کې د شپږ پلونو په ګډون څلور سوه پنځوس کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم ویجاړې شوي دي. دې ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پېښو له امله وخت مرګ ژوبلې او مالی زیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لوی لاره هم د واورې اورېدو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته په داسې حال کې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په مرکز او شمیر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیل خبر ورکوي. خو بل پله یو شمیر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاوخوا درېو کلونو راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو بې برخې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي پر ښځینه ورزشکارانو د بندیز لرې کولو په سیالیو کې د هغو د ګډون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یې ویل چې د روژې جام سیالیو موخه د لوبغاړو لپاره د سالم مصرفیت رامنځته کول او تمریناتو ته د زمینی برابرول دي. تفصیل په راپور کې.
په کابل او د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصروفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کال هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارک میاشت په راتګ سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي. په خوست رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي، په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نورو ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوي او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز او ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود. په دغه لوبو کې سل تنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړ چې دغه لوبه هر کال موږ په ولایاتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي او د روژې د میاشتې په درناوي موږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو شمېر ښځینه ورزشکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په تیر سیالیو کې له ګډون څخه محرومي شوې دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړي ارزو احمدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
ما در زمان جمهوریت سابقات های
د جمهوریت پر مهال به موږ د رمضاني جام سیالۍ درلودې چې د کابل دی کلبونو ترمنځ به ترسره کېدې او ډېرې لوبغاړو به پکې ګډون کاوه. خو له بده مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو. کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي په موږ خورا سخته تېرېږي او په یادونو یې زړه صبروو.
خدای دلداري مې ته.
په افغانستان کې وختینه ورزشکار روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپل ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو یو نیم ساعت تمرین کاوه. د روژې په میاشت کې به ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمېدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومته غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي.
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت های ورزشي خود را ادامه بتن.
آغلی روینا وویل چې له ورزش څخه لرې پاتې کېدل یې ځوروي او دې مسلې پر روان هم منفي اغېز کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په ښځینه ورزشکارانو د بندیزونو د لرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کېږي چې تر دې وړاندې د بیلابیلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې ترڅنګ ځینو لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومته غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلروش ساته. د کونړ اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ کې درې لیوانو د وشپونکي په لسګونه وزې وژلې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې په سیمه کې لیوان زیات شوي او دا څوم ځل دی چې د چوپانانو پر څارویو د شپې لخوا برید کوي. خلک وایي د یاد شپونکي ټول شته همدا و چې په یو شپه لیوانو ترې واخیستل. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تېره شپه د اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ یا درګۍ کلی کې د یو چوپان د مالونو ساتلو په خونه باندې لیوان ورغلی او پکې له شلو زیاتې وزې او پسان ورته داړلې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل:
دغه تیره ورځ د اسمار ولسوالۍ د درګې په کلي کې کوم مالونه باندې شرمخان آباد شوي دي او دغه مالونه خوړلي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د محسل خان په نوم چوپان له تیرو شاوخوا دیرشو کالو څخه په انزرکوټ کې کډوال دی او د همدې څارویو ساتلو له لارې به یې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. خو تېره شپه لیوانو هغه ټول ورته ووژل او پسپیره میدان پر خود عزیز الله محمود د یاد پیخ پاړه ویل
لیوان راغلی دی او د پکور کې چې کوم مالونه دی د پسونه وزي هغه داړلی دی او به خړلی دی چې تقریبا 25 پسونه دی چې شل پسونه په ماغه وخت حالت داړلی دی 15 ته زخمی حالت کې پاتې شوی سهار د کور سختن تر خبر شوی هغه چې په زخمی حالت کې مندل دی ځنې مالونه چې تریدلی دی یې رنه هغه منډه کړی بلاندې خړل دی او هغه شپه باندې باران او ورختونم شي چې وبره زیات شوی ځنې مالونه خړل هم
هغه او د سیمې نور اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمن شوي چوپان سره دې مالی مرسته وکړي
دغه سره مرستې وشي او دغه زیان او دغه تاوان بیرته راوګرځي د خلکو د مرستو په واسطه
ځایي اوسیدونکي وایي د جګړو پر مهال لیوان او نور څیرونکي حیوانات ورک شوي وو دا درې کاله پوره کېږي چې بیا پیدا شوي او وخت نا وخت خلکو څاروي داړي خو د تېرې شپې په څېر ځینې هېچا ته نه دی اړولې کونړ د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنی ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي د څارویو په ساتلو او پالنه بوخت دي او له همدې لارې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
په غزنی کې ځوانانو د ژمي په پای ته رسیدو سره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړي دي دغه ځوانان وایي په میله ځایونو کې خواړه برابروي ټوکې کوي او علمي او ټولنیز بحثونه هم کوي په دې اړه درته وروسته تفصیلي راپور لرو خو اوس ورځو د غزې جګړې ته د راپورونو له مخې امریکا پر رفیع له حملې څخه د اسرایلو د راګرځولو لپاره دغه هیواد ته وړاندیز کړی دی پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د اسرایلو له لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبرې کړي دي تروسه پورې اسرائیلو په دې اړه څه نه دی ویلي چې د امریکا لوري وړاندیز سره موافقه کړې او کنه تفصیل به راپور کړي
د اسرائیل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رفح کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د پوځ لوی درستیز هرزي هالووی ته یو پلان وړاندیز کړی دی د دې راپور له مخې براون خپل اسرائیلي ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکي وګړي په رفح کې وفشل شي د دې پلان پر اساس په رفح کې د ځمکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختللو وسایلو له مصر سره د غسې پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي پر دې سربیره د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې رفح دې د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوځ دې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي امریکا همداراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خواشینی ښکاره کړی چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی په دې راپور کې راغلی چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیرونی واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبرې وکړې د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونی په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړه لیک له تصویبې دو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و پر غزه د اسرائیل د حملې پریکړه د امریکا اندیشنه پارولې ده اسرائیل وای د حماس له سخت دریځ ډلې غړي او یو شمېر مشران په رفح کې پټ دي خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس تر هغه ډله بولي وای چې پر رفح برید د انساني ناورین سبب کیږي د امریکا له اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیاردونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریس اسرائیل ته زیان اړولی دی
په غزنی کې ځوانانو د ژمي په پای ته رسیدو سره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړي دغه ځوانان وایي په میله ځایونو کې خواړه برابروي ټوکې ټکالې کوي او علمي او ټولنیز بحثونه هم کوي په دې اړه نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو
د غزنی و غزب ولسوالۍ په کابلي دامان دښته کې دلته د یو ډبرین غر په څنډه کې یو شمېر ځوانان په میله راغلي رحمت الله مرجان خیل د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی لګیا دی د چرګ له غوښې کړای پخوي مرجان خیل وایي د خپل ذهني فشار د کمولو وخت تیرولو د ځان خوشحاله او بوخت ساتلو په مخه کله کله له ملګرو سره په چکر ځي.
دا نن چې ګورو موږ خپل واغز ولسوالۍ ته راغلي یو دغه د غره ډډې ته، دا په دې معنا چې نور ژمی وتلی ده او د پسرلي هوا لګېدلې ده. موږ ډېر خوشحاله یو.
ښاغلی مرجان خیل زیاتوي ډېری لوستې ځوانان تر سخت ذهني فشار لاندې دي. بېکاري او نه بوختیاوې هغه څه دي چې ځوانان یې په رواني ستونزو اخته کړي دي، خو دا ډول پروګرامونه لږ سړي ته ارامتیا او سکون ورکوي. دلته چې راسو لږ خوشحاله سو.
موږ خو نو له خیره سره تصمیم دانی ولې د سروزه ماتم دلی وکړو. مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارې زه کوي جمعه زاده صاحب هم وینېسي څوکه څوکه هغه دیګو د بنګ سره برابروي. راغلي دلی ډېر خوشحاله یو، ډېر هم سات تېر دی.
مرتضی وردګ یو بل ځوان دی چې دلته د رومي بانجانو پر ریزه کولو پوښتی. دای وایي دا ډول ساحو ته تلل ذهني سکون راکوي.
بله شکه چې شخص هم زه خپله چې کله ښار په محیط کې دیک شم نو دا رقم ساحو ته تګ راته ډېر مفید تمامېږي، ذهنن ډېر پکې آرامېږي.
واحد الله جمعزاده یو بل ځوان دی چې د لوښو په مینځلو او پاکولو لګیا دی. دی وایي دلته اړ دی چې د ملګرو له شرمه کار وکړي، په کور کې هیڅ کار نه کوي، خو وایي زیات خوشحاله دی چې نن دلته په میله راغلی دی.
کور کې لټ یم، ولې زه درواغ وایي روزه ده مرګر رشل مدې کوم کني لټ یم پکې ولا ولا ډیر خوشاله یم ځکه دا زما یو او ربي یخونه وسره ژوند وضعیت په کور کې سره بنینې وتلی ونن سره هو ته دی غرو خواته نو به خدای سي خوشاله یم زون سي بخیم شپدل تکړې وای خو خدای سي یخ کې جام بد یخ وای.
دا په داسې حال کې د چپوسنی وخت کې ډیرای ځوانان دروان او بد اقتصادي حالت لامل دا رواني فشار د کمولو د ټینشن ختمولو له تشويش سودای توپ او رواني ناروغي او څخه د ځان ژغورلو په مخه په مېلوځي. دوی وايي هلته خواړه برابروي، یو شیبه ټوک ټکالی کوي او ترڅنګ علمي ټولنیز او هر اړخیز بحثونه هم کوي. روغتیا پالان هم دا ډول میلو او چکرونو ته د ځوانانو تک په ټولیزه او هر اړخیزه توګه ګټور بولي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امن ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د ځوانانو له لوري د میلو تر سره کول دي ترڅنګ یو خلاق ټولنیز فرهنګ ده. پرونی لحاظ باندې ډېر ښه تاثیرات لري ځکه چې لایوي خوا انسانان ځوانان او هغه څوک چې د میله تر سره کوي هغوی له ټولنیزو مصروفیتونو او ځپونکو افکارو او نورو داسې تخریشي صحنو څخه د څو شېبې دپاره ګوښه کیږي او دا په خپل ذات کې یو فکري سکون حالت رامنځته کوي چې پرونی لحاظ باندې ښه تاثیر لري.
ډاکټر بشیری زیاتوي میلې او چکرنه په انسانانو نو کې عاطفه تحریکوي چې ورسته د ټولنې په وړاندې د هغه د زغم کچلوړيږي. که ډیری سړي د ګرم او پریشانۍ د ختمولو او ساتيري په مخره کورونو وځي میلې کوي، خو په افغانستان کې په اوسني وخت کې ډیری شذي د سیاسي کلتوري ستونزو او محدودیتونو لامل په کورونو کې ناشته له پارکونو او نورو تفریحي ځایونو رامنه سوي دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څنګه وایي په 2023 زیږدیز کال کې په افغان میرمنو کې د خپګان ځان یوازې ګڼلو او اندېښنو کچه له 50% څخه 70% ته لوړه سوي ده.
facebook.com/azadiradio
په کونړ کې جامع ګڼډونکو خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله کارونه ډېر کمزوري شوي. د دوی په وینا چې په خابې د روژې له لومړۍ نیټې په دوکانونو نوبت نه و او هر چا برختونه په لاسونو کې نیولي او دوی ته به د ګڼډلو لپاره وړل، خو په دغې تیرو درېو کلونو کې د کارونو مزه نشته. دا چې ولې ورزو لسیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګڼډونکو شکایت کوي چې په وروستیو درې کلونو کې کارونه کمزوري شوي دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو، خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشت حساب دي.
په پخوا باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونه مخکې وو هغه شان اوس چندانې خوند نشته دی او نه هغه شان څوک څوک په جامو باندې هغونه روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار خو خو برېښنا یې نه وه.
اوس د تیر په پرتله کار ډېر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روژه کې ډېر ښه دی خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامې کولې ډېرې زیاتې، اوس جامې هغومره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وای پخوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شوو جامو ځای نه و، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بیخي صفر راغلی دي. هر څه دکاندار لاړ شي، که د سبزۍ دکاندار لاړ شي یا د اوړو هغې لاړ شي یا خیاطۍ، همدغه شان زموږ خپل خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامې ګنډونکي د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار:
د ټولو لوړ پورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعا د خیاطۍ د کارونو تر څنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامې ګنډونکي یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. پخوا به دوی بېوسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
راپور کې مو واورېدل چې په کونړ کې جامې ګنډونکو یا خیاطانو شکایت کړی و چې د تیرو کلونو پرتله یې کارونه کمرنګې شوي، خو بل پلو بیا په کندز کې یو شمېر خیاطان او رخت پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د دوی کاروبار وده کړې او پیرونکي زیات شوي دي. د خیاطان وایي چې د دوی پیرونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي او هر یوې له دوه جوړو نیولو تر درې جوړو کالي د دغې اختر لپاره برابروي. تفصیل لسیمي پدرا پورکی:
د کندز یو شمېر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمېر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه سږ کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه.
سشکل ده خیاطی کاروبار دیر شده ده تیر کل پتا پیر سشکل زموش ده پیریدون کشمیر زیاد سویده. الحمدلله لخپل کار سخرازیم او لهم ده لاری خپل کورونی تا نفقه پیدا کوم.
دی نموری ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم دی کار دی زیادوالی خبره کوی او زیادوی چې زیات شمېر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمونږ کار ډېر ښه دی، نسبتا د نورو ورځو نه پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډېر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو نه زمونږ کار بیا ډېر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې په راتلو سره زموږ کار ښه مخ ته روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګۍ هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو او شپېته اویا جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم ښه دی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازۍ راسته کې د بزازۍ دکان لري، نوموړی وایي سږ کال د پیرودونکو شمېر زیات شوی دی.
مخکې چې وو کالي
پاکستانی راتلل مثال بدل کاری راتلل وو سیدی اصلي کړه جامع رازی اصلي کالی رازی او خلک د هر ځای نه واریدي لکه نور ملکونو نه تکیچ رازی د خیدی الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي مشومان بل قسم لباسونه جوړي هڅه په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي
که څه هم کالی پټکی چادر واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به یې هم دریشانې اغوستې خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
دویمه نیمه کې درته اومه ورځ له روخ تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار بیرته پرانیستل شوی د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل ایکس پاڼې د خبر لیکلې د ولیدي چې د توپانونو له درېدو سره دا لوی لار بیرته پرانیستل شوی ده چې کوچني موټر په تګ راتګ کولی شي خو بارولونکي موټر له شمال څخه یوازې جنوب ته پرې تللی شي. دا لار پرون تړل شوې وه. د طالبانو حکومت د صرافانو د پیسو تبادله کوونکو د کار په اړه نوی فرمان صادر کړی. له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو باید ټول لې صرافي جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو پیسې تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د دې پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې صرافي او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې خواله راشي. د هم ویل دي چې د فرمان تطبیق به دوی د دې جوګړې چې په هیواد کې پر صرافي خو کنټرول ولري. او ټاکل شوی ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ دوربند په تړاو نن خبري یک شنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي. فرانس پرېس خبري جانس د مصر رسنیو پر اساس راپور ورکړی دی او ویلي دي چې خبر روس له هغه بیا پیل کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته شنه اشاره وکړه. په خبر کې راغلی دی چې مصر قاهره په خني سره مصر قطر او د اسرائیل او نږدې متحد امریکا چې حماس ترستی ډله ګڼي دوربن هڅې کړې وي خو پایلې نه درلودې.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کړه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار یم. د تیرې ونې له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو وار بیا د ومه ورځ کوربه یم. دا ونې خبرې کوي چې استرالوی او برېټانوي ساينس پوهانو د لمریز برېښنا حیرانوونکې او انقلابي تختې جوړې کړې. له داسې موټر مو هم خبروم چې هم په ځمکه ځغلی او هم له ځمکې هوا ته لوچي. د خلیفہ دین محمد په ورستۍ څرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکونه هم خبرېږي. اولدی هم خبرېږي چې تورخم کې پنډیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورینو بیا له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونې د مهمو سیاسي پیښو د سره ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې څپه. د مسکو او کندهار لبریدون ورسته ترکانو یو سل وڅل وخت کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولی. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړای چې مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره دی.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپېریال لري، یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د یو ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني. د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا طالبانو له خپل رسنیو هغه وینا پاکه کړې چې پکې مشر د ښځو د سنګسارونو ګواښ کړی دی. دغه وینا توندې نیوکې پارولې وې.
تمام کشورهایی که در بخاطر دستیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تحریک نخواهند کرد و دشمن در رضایت زنان باقی خواهند ماند و
در طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگویند، نه اون چی که لابی های گروه.
لدولتی کورا ده حزب اسلامی ده مشر استلا و ناندری طالبان وای گلبدین حکمتیار ته مبل پور ورکړی، ځکه لومړی پوری لانجمنو د حکمتیار زوی وای غلی کینی څو کسان مخپل سری او زور غدوی.
په دې وروستیو کې قابل حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډېرې جدي او تندې نیوکې وکړې، او همدا مسئله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپله ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي، دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په 146 میلیونه ډالرو حج ته روان د افغانانو 13,000 کسیز کاروان راتلونکي میاشت به دوه شرکتونه د لیګ لړۍ پیل کړي. هر حاجی به د سفر 272,000 افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده، دا په ډیره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې ده.
او په دوبی کې د ماشومانو پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه. میرویس عزیزی په 600 میلیونه درهم عرب ماشومانو ته داسې زده کړیز کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به یې ساری نه وي. بیا هم ستړي مشي. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیرې اونۍ د درنو بریدونو له امله یو وار بیا په افغانستان او سیمه کې د دغې ترهګرې ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبرې رد کړې، خو د امریکا مخکښ سناتور لینډس ګراهم تیره اونۍ په یو بیان کې وویل مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي، باید په افغانستان کې د دې ترهګرې ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي. هغه نه دی ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار ووسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی، او په وینا چې د افغانستان په اړه د بایډن چلند دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډېره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو تر نوم لاندې دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. له یو پلوه داعش، طالبان او القاعده له یو بل سره ایدیالوژیکي او فکري اړیکې لري، او له بل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګېدو ملګرتیا لري، او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
خو روسیه چې په مسکو کې د داعش بریدې لسلو زیات کسان وژلي او لامدې زیاتې ژوبل کړي دي، د کرملین د خارجه وزارت ویان دي ماریا زخارو وایې ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیه هم په 10 ښارونو کې لږ تر لږه 148 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامېږي، یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیما د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي، دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بلخوا داعش چې تېره اونۍ کندهار کې د کابل بانک پر څنګ معاش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړي برید کې ګڼ کسان ووژل. په اړه یې د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي، داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگرچه د طالبان حکومت دا خبر پزلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نور نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحو د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري، او کیدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسېره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼو مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یوه ټویټ کې ویلي، حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمن. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یوه سلسله ټویټونو کې ویلي، د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف و. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا، د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې وروستیو کې خاغل حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې ووسیږي یا به په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابره وي، غیر د هغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظربند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلې دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا هغه زوی لاستوګنځي څخه د خپل پلار ایستل بې احترامي ګڼلې او طالبان یې تورن کړي دي چې داسې کسانې ګمارلي چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د ښاغلي حکمتیار دپاره به اوس ډېر سخت دي چې په دغسې یو حالت کې خپل د لاسه تللی موقعیت بېرته په ځای کړي. خو یو خبره دا هم په کار ده چې خاخل حکمتیار باید په دې خبره متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سږکال هم له افغانستانه 10,000 کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا 116 میلیونه ډالر لګښتونه به یې په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیک تر لیک لپاره د آریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیک تر لیک دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړي سر 3,850 ډالر یا 2,000 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی. خو په دغه سفر کې به له شیعه حاجیانو څخه د سړي سر 50 ډالر زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ اوس د ډالرو سره چې محاسبه کیږي کله جیږي کله ټیټیږي، خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام ممانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کوي. چې د دې معادل 2,00,000 شپږ افغانۍ او 4,000,000 پوله کیږي.
له افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو 1,500,000 $16 میلیون مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیره اونۍ د خپل ځای ملا هیبت الله سرګندونې تر خپل واک لاندې د رسنیو له مخپاڼو ایسته کړي چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې پارولي. طالبانو د دې وینا په تړاو وضاحت نه دی ورکړی، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملا هیبت الله سرګندونې خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوالې ټولنې ته ګواښ کړی چې 40 کاله نور هم ورته جګړې ته آماده دي. هغه ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه د ښځو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د ده په وینا د ښځې حق نشي کېدی، بلکې ګواښ کړی چې دوی به په بدلمنۍ تورنې ښځې سنګساروي او په وینا یې د خدای حکم به پرې تطبیقوي.
موږ د الله حدود نه تیزو، دا به ته وایه چې دا د ښځو د حقوقو پایماله کېدل چې په ډبر ووجې، سبا به موږ د جنا حد تطبیقوو په عام محضر کې به ښځې په ډبرو باندې موږ رجم کوو، سبا به موږ د الله حدود نه تیزو په درو باندې به خلکو په عام محضر کې، دا ټول ستا د ډیموکراسۍ خلاف دي. پر جهر یو به ستا مقابله روانه وي.
د طالبانو د امیر ورستنی څرګندونی چې په هغه کې د وویل چې دوی په کابل کې نه تنقیدي او میرمنې به په عام محضر کې سنګساروي د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی. داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کیدای شي د داعش په څیر باندې سیمې او نړۍ ته په عملي خطر باندې بدل شي.
د ملا هیبت الله په دغو څرګندونو نه یوازې افغان سیاسیونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر فائق او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل، د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو، بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغو څرګندونو خونسرده کړي دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه و سازمانهای بین المللی امید به تعامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان لابی میکنند، با شنیدن این پیام ملا هیبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگوید، نه اون چی که لابی های این گروه میگویند.
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړې دي. حضرت دیو زدی نے یہ کرتیں کہ حقوق زان یعنی چی.
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها، گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساختند، پیام قتل، خشونت، نابودی مردم افغانستان را می دهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در به قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت می کنند، زمان آن فرا رسیده که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهمو په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړې وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړې ودانۍ جوړولو تړون یې هم د متحده عربي اماراتو له اوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. خغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري. خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره له دې چې تېره اونۍ کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی و، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي یې سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي، خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستاني پلاوي د لیدنو کتنو حال ورکړي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستاني پلاوي له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرښه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوی یې له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړی. خغلی نظامانی د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزه سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د سنت او سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې انشاءالله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
اوس هم ټولنیزې شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه هم پاکستان افغان پنډیان لوړګي ته ور پرېږدي. دغو پنډیانو ویلي پخوا به د کرښې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډې اړولي، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې، بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړګي ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خیبر د مزدور کارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې 600 پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنډه باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ تاسو نیکونو کړې وه، مور نیکونو کړې وه او پلار هم کړې وه او زموږ تاسو ته پاتې ده. دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک.
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولې دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورټ د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیر اونۍ د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر څرګندونو پراخ غبرګونونه راوپارول چې
نوموړي پنشیر د ایران لري پرته سیمه او آیت الله علی خامنئی د ټولې نړۍ د فارسي ژبو مشر بللی و. د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب دغه مشاعره تېره اونۍ د شیعهګانو دویم امام حسن بن علي د زوکړې ورځې لمانځلو په مناسبت تهران کې جوړه شوې وه. د بارور د څرګندونو په حکله په ټولنیزو شبکو کې خلکو بېلابېل نظرونه څرګند کړي. یو شمېر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمېر دري ژبو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللی دی. د تېرې اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډېره کابل کې د طالبانو د مرشد او دیني عالم خلیفه دین محمد په رد کې د مفتي منیر شاکر په څرګندونو هم راټول. خلیفه دین محمد چې وخت نا وختي ځینې څرګندونې نیوکه پارهیي، تېرې اونۍ بیا یو بیان خپور شوی و چې د دیني حلقاتو او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفه دین محمد دا اونۍ د ایمان د حلاوت او د ښځې د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریې ورکړې وې، چې په اړه یې د کوزي پښتونخوا دیني عالم مفتي منیر شاکر د طالبانو په حکومت توندې نیوکې کړي. هغه ویلي نه پوهېږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافاتو خپرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتې یم چې دام خلیفه صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په د پابندي ولې نه لګي. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغه خرافات کوي چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مئین شي بیا په هغه باندې په ویخه غوسه لاوړي.
بلخوا په پاکستان کې د یو ملا امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیښې یو وار بیا دغه هیواد کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملا امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپاهي صحابه غړی هم یاد شوی، په اړه پولیس ویلي نوموړی پر ماشوم د جنسي تیری په مهال لاس په لاس نیولی دی. او تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالابلوک د خلکو اعتراض هم د بحثونو د سر ټکی و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلي و. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي وو لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي 3 کسان په ډزو وژلي. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي وو لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي 3 کسان په ډزو ویشتلي. دوی نیوکه کړې چې د طالبانو ولسوالۍ د خپلو وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي، خو نه دي ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و، ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدیت ښیي. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالونکي هوایی ټیکسیانې نورمال بڼه خپله کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې د دغو موټرو جوړونه پیل شي. دا الوتونکي موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلخت وړتیا لري او یوازې 2 دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وي، اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي. استرالوی او برېټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کېدونکي او قلوله کېدونکي قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکي تخته جوړه کړې. دا مریضه تخته کولی شي د لمر 11% رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي، چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوت ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړي او وایي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدي چې له څو کلونو کاربن وروسته د برېښنا د تولید توان کمېده، خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابت شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولسمشري ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي.
د السلوادور مرستيال ولسمشر بوکیل وای د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یو ډله راپورته شوی و چې خلک لوټل او رستې پیخه کې دوه ځای خلک هم وجلیو. نو د لمنځوړلو لپاره حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یو قول اردو ورسولی. د السلوادور حکومت خبرداری ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخل شي چې له دغه غلو سره یې کوچنۍ همکاري کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټی ویکس چې اوس یې اسلام قبول کړی په ایکس پاڼه شکایت کړی چې شهرینو کې له جومات د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیستی. هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره د نن اومه ورځ رانغاړو تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوې زاویې شننه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.